Odayı da kalık havalaysın. Paçı işe kavur.
Daga sibin dergar delage de Sheikh Misr Sanati Park daga sapalo rawan ne.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
زموږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. دوستانو، د ازادي رادیو خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي، د ماښام تر 8 بجو پورې یې په منځنۍ څپه 12.96 او د افغانستان په ګڼو ښارونو کې د اف ام په 100.5 اورېدلی شي. دا ورځې په جریان کې مونږ بیلابیل خبری، تفریحي او همدارنګ څیړنیز پروګرامونه لرو چې تاسو پکې بحثونه اوریدلی شئ. په روانو حالاتو باندې همدارنګ داسې خبرونې لرو چې د کورنیو لپاره دي، خو اوس د دې ساعت لپاره ادبي، کلتوري او فرهنګي مجله چمتو ده.
آزادي رادیوی مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. یو ځل بیا د ازادي رادیو مجلې په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب ستاسي هرکلی کوم. د رادیو مجلې په نننۍ غنه کې مو د یو شمیر نورو هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ په هلمند کې د تاریخي او لاسي صنایعو د نندارتون په اړه راپور برابر کړی.
نندارتون ګټه دا ده چې په ټولنه کې هر هغه څوک چې دغه څه نوینې چې د ښځو لاسي صنایع دي، نور تاریخي آثار دي، دغه مواد یا دغه څه وینې بیا
په هنر جاج کې له ډاکټر اجمل کلی سره د تخلیقي ادب د پنځ جاج اخلو.
کمیت جواب وویل شي نو خدا ده چې کمیت او کیفیت تقریبا په میزان باندې برابر.
په فنکار برخه کې له نواب ریحان سره د هغه په فن خبرې کوو.
وم خوشاله ژوند می خاد او د چا یاد او د زړه کور می پی آباد او د چا یاد ګونګسه او تور شپه.
په زرپانه کې به لنډه کیسه شیطانی واوري.
پرون مازیګر چې خواړه پخ کړل تر ډیرو یې بیا بیا د دېک سر لوڅاوه.
او په بریښمین خیال کې به د سهارګل امیرزی نظم واوري. ستاله غېګنه په خپل غې کې خیم، ته د ځان غوندې جانان ځان ته پیدا کړه، ما ته خپل خوبونه بیرته ما ته راکړه، لار دې پریخوا لار دې راکړه، تا نو زما د مرګ سلا کړه، ما چې لیلا کړه تا بلا کړه.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ګڼو ځوانانو په زړونو کې ډېری داسې خبرې وي چې باید ولیکل شي، مګر دوی له قلمه ډار لري او فکر کوي که چیرې لیک وکړي نو ښایي ضعیف او نادرست وي. دا ځوانان حق لري چې وویریږي، ځکه له یوې خوا یې د داسې لیکوالو لیکونه لوستي وي چې با تجربه او غښتلي وي، او له بله پلوه داسې څوک نه وي چې ویره یې له منځه یوسي. هغوی چې لیکوالۍ ته یې شوق کیږي، مخکې له دې چې قلم پورته کړي باید دا پوښتنې له ځان سره ځواب کړي: زه څه لیکم، ولی لیکم، د چا لپاره لیکم؟ د دغو او دې ته ورته نورو پوښتنو له ځواب وروسته ښایي یوه کوچنۍ لار ومومي. خو دا هم باید په یاد وساتي چې دی د نورو با تجربه لیکوالو غوندې نه دی، او نه هم ترې ټولنه هغه ډول تمه کوي لکه څنګه چې د یوه با تجربه لیکوال څخه کوي. که خوشحال خان خټک د دومره زیاتو آثارو څښتن او یو منلی لیکوال او شاعر دی، هغه به هم یو وخت کم تجربه و. له هغه سره به هم په زړه او ذهن کې للیکه ډار و. خدا چې ډار یې له منځه وړی و او لیک یې وکړ، د پښتو ژبې یو منلی شاعر او لیکوال شو. نو ځوانانو ته بویه چې د لیکوالۍ په برخه کې له زړه ټولې ویرې لرې کړي او ووایي چې هغه څه لیکي کوم چې د ده د ذهن، مطالعې او مشاهدې محصول دی. په همدې هیله خپرونه پیلوو او په پیل کې له رویا مادومي څخه د تیرونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
نیمروز د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست څخه د پاسه سل لرغونی آثار د دغه ولایت د مرکز له پلورنځیو څخه راټول کړل. دغه آثار په غیر قانوني ډول پلورل کېدل. د نیمروز د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس غلام نبی حسن وویل چې د دغه ولایت د ملي امنیت ریاست، امنیت قومندانۍ او څارنوالۍ په همکارۍ یو شمیر تاریخي او لرغونی آثار چې په غیر قانوني ډول د زرنج ښار په انتیک پلورونو کې پیرودل کېدل او پلورل کېدل راټول کړل. هغه زیاته کړه چې دغه آثار په ډیر لنډ ممکن وخت کې د نیمروز اطلاعاتو او فرهنګ په ریاست کې ثبت او راجستر کیږي. په زرنج ښار کې یو شمیر دغو انتیک پلورونکو له خپلو دوکانونو څخه د تاریخي او لرغونو آثارو له راټولولو سره مخالفت وکړ او وی ویل چې راټول کړای شوي آثار لرغونی نه دي او د انتیک وسایلو یوه برخه ګڼل کیږي. یو شمیر نور دوکانداران هم وایي چې دغه آثار د دوی څو کلنه پانګه ده او دولت باید د دوی له دوکانونو څخه د دغو آثارو په راټولولو اقدام نه وای کړی. د نیمروز د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس وایي چې اساسي قانون او د لرغونو آثارو د ساتنې قانون موږ ته اجازه راکړې ده چې په غیر قانوني ډول د تاریخي آثارو د پیرودنې او پلورنې مخه ونیسو. دغه آثار زموږ ملي پانګه او هویت دی او باید په دولت کې ثبت او راجستر شي. هیڅوک نشي کولی هغه د قاچاق په ډول وپیری. هلمند فرهنګي اونۍ پترس کې د بوست پلمن کې مشاعره او فرهنګي پروګرام ترسره شو. په دغه پروګرام کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سلاکار ډاکټر طارق رشاد، د هلمند سرپرست او مرستیال والی مجاهد الله سفاری او د اطلاعات او فرهنګ رئیس حمید الله ویار هر اړخیزې ویناوي وکړې. د پروګرام په دویمه برخه کې د هلمند شاعرانو د سولې، یووالي او هیواد په تړاو بیلابیل شعرونه د مشاعرې ګډونوالو ته وړاندې کړل. د مشاعرې په بله برخه کې د هلمند پر وضعیت، فرهنګ، ننګونو او غوښتنو په تړاو تمثیلي پارچه او د سیمه ییزې موسیقۍ کنسرت ترسره شو. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د سلاکار ډاکټر طارق رشاد په مشرۍ 15 کسیز پلاوی هلمند ته د فرهنګ اونۍ نمانځلو په موخه سفر کړی چې هلته به علمي سیمینارونه، مشاعرې، له تاریخي آبداتو څخه کتنه او ګڼ نور فرهنګي پروګرامونه ترسره کړي. د هرات د تاریخي مصلی د ټولګې د بیا رغونې کار پیل شو. د هرات د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس وایي د هرات ولایت د مشرتابه د وړاندیز له مخې د ملي امنیت شورا 10 میلیونه افغانۍ د مصلی د منارونو او ټولګې د بیا رغونې په موخه ځانګړي کړي دي. هغه زیاته کړه په تیرو 10 کلونو کې د هرات مصلی ټولګې ته دومره پاملرنه نه وه شوې. د هرات د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس د څرګندونو له مخې د مصلی د ټولګې د بیا رغونې په طرحه کې د ګوهرشاد مقبرې ښکلې کول، د منارونو د کاشیو ترمیم او ټینګښت او د ګوهرشاد بڼ د دیوال بیا رغونه شامل ده. دا په داسې حال کې ده چې د هرات د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په وروستي 1 کال کې 10 ګونه تاریخي څلی بیا رغولی دي. اوس د ستر جامع جومات او د زړو ګودامونو د ودانیو په ګډون د 100 تاریخي څلو د بیا رغونې کار دوام لري. د مصلی مجموعه د بیا رغونې د کار د پیل په مراسمو کې یو شمیر فرهنګیان هم حاضر وو. د هرات والی عبدالقیوم رحیمی د دغه ټکی په بیان سره چې افغانستان د تمدنونو څلور لاره ده، د منارونو د بیا رغونې د کار د پیل هرکلی وکړ او د ټولو تاریخي څلو د سروې د پیل خبر ورکړ.
په هلمند کې د تاریخي او لاسي توکو ترڅنګ یو انزوریز نندارتون جوړ شوی. د دغه نندارتون د پرانیست مراسمو ته له کابل څخه د اطلاعاتو فرهنګ وزارت له لوري لوړپوړي مسولین هم ورغلي وو. د لښکرګاه ښاریانو یې په شوق لیدنه کړې. خو د لاسي توکو د غرفو مسولینو یو وار بیا له حکومت څخه د دوی توکو ته د بازار موندنې غوښتنه کړې. په دې اړه له هلمند الیاس دایی راپور لري.
د پخوانی سینما په انګړ کې د ایشودل سو توکو نندارې ته ډلی ډلی خلک راځي. د لشکرګاه شهر لومړی امنیتي او زیات مخامخ د سینما یا فرهنګي مرکز په واړه تالار کې سلګونه کسان چې اکثره ښځې او ځوانان دي، دلته د راړول سو تاریخي لاسي او انځوریزو توکو د غرفو او میزونو څخه لیدنه کوي. د دې نندارتون د پرانیستلو او ګډون لپاره د کابل څخه د اطلاعات او کلتور وزارت سلاکار طارق رشاد او یو شمیر ادارو رسان هم راغلي دي. د هلمند دولت د مقام چارواکو د اطلاعات او فرهنګ د وزارت مسؤلینو لخوا په دې ولایت کې د فرهنګي ونې د پیل په خاطر یوازې مننه وکړه. د وزارت مسؤلینو هم د هلمند ولایت د تاریخي ابدات او فرهنګي ودې په خاطر رسنوي ته څنګه وزیري ورنکړ.
نو زړې خبرې د قوم نن دا ټول بسره
ما وې سره تر تاسو میدان
د نندارتون ګډونکو وایي تر هغو چې د تاریخي ابداتو د رغونې عملي کار پیل نسي او د هلمند د فرهنګي ودې لپاره د تشو وادو پر ځای کارونه ونسي، دغه ډول نندارتونونه به د تیرو غو په څیر ګټونه کړي. د پهنتون دوه استادان محمد انوار حیدری او نذیر احمد رشتینی ازادر رتول نن درتونونه هغه وخت شوی چې په عمل کې هم نتیجه ولري.
نن درتون ګټه دا ده چې په ټولنې کې هر هغه څوک چې دغه سپرنیوینی چې د شډو لاسي صنایع دي نور تاریخي اثر دي دغه مواد یا دغه څوینی بیا په خپل کورونه کې نشري یا په خپل ټولنې کې نشري د شډو پر کورونو پر کارونو پر لاسرونو باندې باور کیږي.
دا باید رانی ولسی او د بازار انکشاف وکړي که د دوی څخه نن د دوی دغه کار چنداري نندارې ته وړاندې سوې دی او کتل کیږي دا رانی ولسی دوی به تر دې ښه ډیزاینونه بازار ته وړاندې کړي. مهم مسله دا ده چې حکومت دوی سره رښتیا همکاري کوي او تر دغه بازاري مسایل ور اخوا دوی به ډیره توجه دی ته وکړي چې د دې د پروش یو زمينه ورته برابر کړي.
پر لوی تختو د سولېز او آرام ژوند سره تړلې عکسونه د پخوانیو زمانو د پاچاهانو د جنگي او رزمي وسایلو سره سره چننداري ته وړاندې سوي دي. د روخامو د ډبرو څخه جوړ سوي شایسته توکي لدی جمله د ډبرې څخه جوړ سوي د و لوی سترنج یا شطرنج ترڅنګ د شوزو لخوا په لاس جوړ سوي شایسته لاسي خامکې غاړي د شوزو ډول ډول شکول کمیسون او ډیر نور توکي د غنندرتون ته راول سیول. د هلمند د شوزو چار روسي و جهي رسولي ازادي رټول دوی ته معلومه سوي ده چې د شوزو د لاسي توکو په برخه کې هر نندرتون ګټه کړې ده. اغلی رسولول هم د دوی د لاسي توکو بازار شسو دی او هم شزي ډیری سوي دی او د لاسي صنایعو په برخه کې د کار دوام ته تشویق سوي دي.
په لومړي نندرتون کې به د شزي مشارکته مل جو یعنی د دوی ګډون وطن کم رنگ او دغه نو د دوی اغه شوق او علاقه مل او دغه شی سره دوی فکر کوي چې اغه شان چې موږ جوړو یو ځي کولای شي چې اغه خپلوان ته یا کسان چې د دوی سره شناخت او ارتباطات لري دوی ته ورکه یا دوی ته خرڅي. نو اوس دوی چې پویږي ورستر بل مثال دغه مشیان چې دوی آماده کیږي او نندرتونونو ته وړاندې کیږي ډیریږي او کیفیت یې ښه یو څه سمسوي دي. خو په دغه نندرتونونو کې دوی کولای شي چې یو څه خرڅم کی یعنی کولای شي چې هغه شیان چې آماده دي دوی خرڅ کی او دغه په مقابل کې نور خپل کارونه شروع.
د لشکرګاه ښار په فرهنګي مرکز کې که څه هم دا یو ګډ نندرتونو چې د فرهنګي ونې د پیل په مناسبت جوړ شوی و خو نور هغو نندرتونو چې په خوای واز د شوزو د لاسیتوکو د شهرت او بازارمندنی په خاطر جوړ شوی ول مشته ډیرو شوزو د لاسیتوکو لپاره د بازار د نه موجودیت په خاطر شکایتونه کړی دی او ډیرو د دې کار څخه د لاس اخیستلو هم ویل دي.
د افغانستان ملي موزیم چې دغه هیواد لرغونی برام او تاریخ بیانوي یو له پخوانیو موزیمونو څخه دی. دغه موزیم چارواکی وی هڅه کوي هغه بودایي مجسمه بیرته ورغوي چې د طالبانو در رژیم پر مهال ماتې شوې دي. دا چې دغه چاري څوک مختوړي او بشپړېدل به څومره وخت ونیسي. رحمت افغان دغه موزیم ته ورغله.
طالبانو د خپل واکمنۍ پر مهال د دې موزیم 2500 مجسمه ماتې کړې وي. خو د امریکا د شیکاګو پوهنتون او افغانانو په ګډه د دغو ماتو شوی بوده مجسمو د رغونې چارې وروستۍ پړاو ته رسولې دي. د دغه موزیم رئیس محمد فهیم رحیمی وای د دې مجسمو د بیا رغونې چارې یو کال وړاندې پیل شوی وي.
د لرغونی آثارو خصوصا هغه آثار چې د طالبانو په وخت کې مات شوی ده او د حده لرغونی سیمې څخه پیدا شوی و مخکې د هغه آثار مونږ وسیع پروژه تر لاسه لاندې لرو چې هغه بیرته ترمیموو او پس له هغې نه چې ترمیم شو بیا هغه نندارې ته انشاءالله وړاندې کوو. نو دا پروژه د شیکاګو پانتون په مرسته دلته جریان لري او د امریکای سفارت مالی مرسته کوي او تقریبا هغه اول او دویم پړاو بشپړ شوی ده. اوس دویم پړاو کې کار جریان لري او پس له هغه نه انشاءالله په دریم پړاو کې د آثارو ترمیم شروع کیږي او په درې کاله د پروژې انشاءالله ختمیږي.
په 2001 میلادي کال کې طالبانو د خپل واکمنۍ پر مهال د کابل په موزیم کې ولاړ مجسمې له اسلام سره په ټکر کې وبللې او سرونه یې ورمات کړل. دا چې دغه مجسمه او لرغونی آثار په کومې دورې پورې اړوندي د کابل موزیم د لرغونو آثارو د ترمیم څانګې مسلکي غړی شیراز الدین سیفی په اړه وایي
دغه آثار چې مات شوي په دویمې او درېمې میلادي پیړۍ پورې تړاو لري. د جلال آباد هډې څخه دي په بیلابیلو ډولونو لري. هر یو مختلف تاریخونه بیانوي چې زیات په ارزښت دي.
بسیار پیش دربار میگیره.
د افغانستان ملی موزیم سل کال وړاندې د امان الله خان په دوره کې جوړ شوی چې دغه موزیم د چارواکو په وینا اوس مهال ورکې و څلې بیخ زره قلم لرغونی آثار چې یو لک 500 زره پارچی کیږي ننداری ته ایښودل شوی دی.
په روسیو کلونو کې تخلیقي ادب ډیر پنځول کیږي، کتابونه چاپیږي او دا بازار ورس تر بلې د تودیدو په حال کې دی. خدا چې دغه پنځ بهیر شوري دی که غیر شوري، او د تخلیقي ادب د کرکتنې بهیر څه ډول روان دی، دا او دې ته ورته پوښتنې د کابل پوهنتون استاد پوهندوی ډاکټر اجمل خکولی په ننني هنر جاج کې باز محمد عابد ته ځواب کړي.
هنر جاج
استاد په دې تیرو سو کلونو کې تخلیقی ادب بے بندوباره چاپیږي او تنقید د جمود ښکار دی، دغه کمیت کیفیت ته څومره تاوان رسوي؟
اصلا خبره دا ده چې موږ خو یعنی کمیت ډیر په دغه پورې تړلی دی که نه په چاپ پورې، د چاپ وسایل موږ ډیر لرو، مثلا پانګونه په اسانه کمیت سره د پانګونې ډیر نږدې تعلق، خو کیفیت داسې څیز دی چې هغه د مثلا د درون نه باید پیدا شي، یعنی روزنیز مرکزونه تاریخي مرکزونه باید دومره پیوړي شي چې هغه کمیت جواب وویل شي. نو خدای دې چې کمیت او کیفیت تقریبا په میزان باندې برابر وي. مثلا دا چې موږ خو د چاپ وسایل ډیر پیدا کړل، چاپ پیسې پیدا کړلې، پانګونه مشته، کتابونه ډیر چاپ شول، خو کیفیت ته نقصان ورسېد. زه فکر کوم چې په دې مورد کې نقد هم دی، البته د نقد او تخلیقي ادبیاتو رابطه چې ده دوه اړخیزه ده، که تخلیقي ادبیات چاپیږي دا نقد ضرورت لري او دا نقد غواړي، یعنی د دې سره نقد پیدا کیږي یو ډول، همدغه شان د سرچپه هم ده. مثلا که نقد نه وي موجود نو تخلیقي ادبیات هم د کیفیت له پلوه خرابیږي، هم یې تخلیق متاثره کیږي، یعنی کیدای شي تخلیق شي. اوس مثلا موږ تاسو ده دغه په برخه کې دا وینم دا ده چې کیسه یې د افغاني ادبیات په برخه کې یو وخت تقریبا داسې وګڼي چې 15 کاله مخکې یا تقریبا 10 کاله مخکې ډېر ښه افغاني ادبیات چاپېدل، ډېر چاپېدل د کیفیت له پلوه ډېر ښه او نقد هم ډېر پکې ده. مثلا زمونږ استاد عموما د افغاني ادبیات په برخه کې نقد ډېر فرمالیستي دی، مثلا ډېر کې ده اوس هغه نقد د افغاني ادبیات په برخه کې هم ډېر سور شوی دی، حالات سیاسي حالات هم داسې بدل شوي دي او له دې سره هغه کیسه یې د ادب هم متاثره شوی دی.
استاد بالکل ما هم همدا خبره کوله چې د نن لس کاله تا شل کاله پخوا چې په شاعرۍ کې کوم کتابونه چاپ شوي دي ځای نیولی، یعنی ځای ځکه نیولی دی چې معیار و، او معیار ځکه و چې هغه وخت تنقید و که نه. مثلا که افغان ادبي بهیر راواخلو، تاسې د هغې غونډو شاهدان یې، بلکې د بنسټګرو د جملې نه یې، هغلته نقدو شعر هم قوي و، کیسه هم قوي وه. اوس چې نقد نشته دی بیا هم تخلیق خوشته دی او بے بندوباره چاپ هم دی.
تخلیق یو په دغه فرهنګ کې پیدا شوی دی، هغه چې مثلا چاپ ډیر اسانه شوی، لوستونکی ډیر محترف شوی دی، ډیر مهم شوی دی. پورتنی پخوا په مثلا لس تاسو چې وایي 15 کال یا شل کاله پخوا د لوستونکي سره دومره نږدې اړیکه د پنځګر نه وه، بل دا چې د چاپ وسایل ډېر کم وو که نه، نو ډېر اتقا دغه مثلا ډېر باغه کتابونه چاپېدل چې کیفیت به ډېر لوړ وو. اوس خو د چاپ اسانتیا دومره ډېره شوې ده چې کیفیت ته خلک نه ګوري، باید چاپ شي که نه. نو زه فکر کوم چې کله چاپ ډېر شوی دی، لوستونکی ډېر محترم شوی دی، زموږ ستاسو لوستونکی، زموږ د ټولنې لوستونکی، بیا هغه متخصص یا لږ تر لږه عملي لوستونکی نه دی که نه، په دې خاطر عام لوستونکی دی چې په ډېرو عامو ادبیاتو باندې پوهېږي. نو زه فکر کوم چې په هغه وخت کې چاپېریال ډېر د کیفیت ته جوړ و او کمیت ډېر کم و، ډېر کم کتابونه چاپېدل. اوس کمیت ډېر زیات دی خو کیفیت ته دغه نه دی جوړ. مثلا او همدغه شاید نقد خبره ده، نقد یو بله مسله لري. مثلا شعر که سړی درموزو سره آشنا وي او شعر او مثلا تخلیقي ادبیات یو سټپ دی، ته به کېدای شي د ادبیاتو کوم برخه کې چې ته ادبیات ایجادوي د هغې له اصولو سره آشنا اوسي، نو ادبیات ایجادولی شي. البته دا بېله خبره ده چې ستا ادبیات په کومه درجه کې دي، په کوم معیار او په کومه پایه کې دي. خو نقد بیا لږه غوندې نوره مطالعه غواړي. مثلا په کار دی چې ته ورسره د ادبیاتو کلي مطالعه ولرې، په کار دی چې ته ورسره د مذهب مطالعه ولرې، د ارواپوهنې سناس مطالعه ولرې، فلسفه مطالعه ولرې، او مثلا بیا دا مسؤلیت هم دی زمونږ استاد چې خلک نقد نه زغمي. نو دغه ټول مسایل دي چې ښه کرکت زمونږ استاد په دغه کې ډېر کم پیدا کېږي، یا مثلا د ښه کرکتونکو د شرایط نه دي مساعد، یا څوک دغه مسؤلیت نه اخلي او لږ تکلیف په ځان نه تېروي چې مثلا تخلیقي ادبیات باندې بحث وکړي، تبصره وکړي،
که یوازې شعر ته تم شو، یو زر کتابه چې چاپ کیږي وکړو، که چې 50 هم پبلیشر یا هغه څوک چې کتاب خپرندوی ټولنه ده داغه نه نووځي، نور پرې ډب پاتې وي، یعنی دا چې لوستونکي هم موږ د لاسه ورکړي دي. دا خبره سمه ده چې کیفیت ته مو پام نه دی کړی او ډیروالي ته مو پام کړی دی، نو فکر نه کوئ چې موږ لوستونکي هم د لاسه ورکړي؟
او بالکل، لوستونکي د لاسه ورکولو یو بل لار هم ده. اصلا موږ یعنی یو خدای دی چې زموږ کیفیت داون شوی دی. پخوا خلک کیفیت ته وزګار وو، یعنی باید ښه شعر ویلی وي چې هغه د چاپ په ګاڼه باندې دغه شوی وي، چې ورته وایي ښکلی شوی وي که نه. بل اوس دا ده چې مثلا هر شاعر چې شعر ولیکي، دې په ځای چې مثلا منتظر شي 15 میاشتې، کال، یو نیم کال، او هغه بیا مثلا ټولګه پرې جوړه شي، لواره غزل وي که نظم وي خپروي په فیسبوک باندې، نو لوستونکي د یو شاعر زیاتره شعرونه په فیسبوک کې هماغه وخت لوستي وي، نو بیا دې ته ضرورت نه انګیري چې مثلا بیا یې دغه مجموعه چاپ شي او بیا په مجموعه کې بیا ولولي. زه فکر کوم د لوستونکي د لاسه ورکولو یو علت دا هم دی، پر دې سربېره چې مثلا زمنګ د شاعری کیفیت خراب شوی دی. چې کوم شاعران کیفیت ساتي هغه ټولګه هم په دې خاطر باندې پاتې کیږي چې یعنی دا برېښنایي رسنۍ وو د راتګ سره د چاپ چاپي رسنۍ او چاپي هغه د چاپ مثلا لږ غوندې دغه شی متاثر شوی ده که نه. نو زه فکر کوم چې دا یو علت ده. هم
تاسو دغه ځوانو شاعرانو ته، لیکوالو ته، کیسه لیکوالو ته توصیه څه ده چې دوی د کومو تدابیرو نه کار واخلي چې امی کیفیت په پام کې نیولی وي او امی لوستونکي پیدا کړی وي؟
اصلا ګور د اوسنۍ دنیا چې ډېره پیچلې ده، زمونږ ټولنې چاپي دغه چې دي شاعران بل موږ د اوسنۍ پیچلې دنیا مطالعه لږ دقیقه نه کوي که نه، یا به زه دا ووایم چې لږ ساده چلن ورسره کوي. مطلب دا دی چې اوس لوستونکي او ادبي چاپېریال او مثلا هغه د ادبي چاپېریال تقاضا ډېره زر بدلېږي، یعنې په خپله هنر او ادبیت په یو تقاضا باندې، په یو عرضه او په یو د مصرفي کلچر په یو خرڅېدونکي سیز باندې اوښتې دي. نو زه وایم چې شاعر ته په کار دی چې البته دا خو ډېره ضروري او حتمي خبره ده چې ښه مطالعه به لري، د ادبیاتو ادبیاتو به هر باید فرهنګي مطالعه ولري، او وخت په وخت داسې شاعر اوس داسې دی لکه مار، یعنی په کار ده چې وخت زر زر خپل هغه بدل کړي، پوستکی بدل کړي. نو کوم شاعران چې په پخواني ډسکورس کې، په ادبي ډسکورس کې پخواني شکل باندې پاتې دي، هغوی په نوي بازار کې بیا دغه نه لري، اخیستونکي پیرونکي نه لري. نو زما هغه دا ده چې اصلا باید د ټولنې شرا غوښتنو ته، د بازار دغه ته، او همدغه شان د لوستونکي تمایل ته، او همدغه شان د ادبیاتو کیفیت ته، دا ټول باید سره هماهنګ شي، او بدلیدونکي حالاتو ته چې اوس مثلا څه ډول هنر باید دغه ځای لري او خلک یې لولي او مثلا تغییر راوستی شي. نو زه وایم چې شاعر دپاره په اوسني پیچلي جهان کې او د ټول لیکوال دپاره هم دغه لږ پیچلې شوې دنیا لږه پیچلې شوې، باید د دې ټول رموز په پام کې ونیسي، او وخت په وخت خپل موضوعات بدل کړي، مثلا په خپل شاعرۍ باندې نقص کړي، بدل شي د حالاتو سره، نو پای او لوستونکي هم نوي نوي لوستونکي پیدا کولی شي، یو پایدلی شي په شاعرۍ کې. په دې پخوا به داسې وو، شل کاله پخوا پورې که نه، یو شاعر به مثلا شعر ولیکه، بیا به هغه چاپېده، نو شاعر به تقریبا ډېر وخت په لوستونکي باندې راج کوو، یا په هغه ادبي چاپېریال باندې به راج کوو، شاعر به وکړي، لیکوال به. اوس موږ زر وینو چې مثلا یو شاعر وپایي، کال، دوه، درې، څلور، بیا هغه وغورځېږي که نه. یعنې زر زر دنیا ډېره سریع شوې ده، ډېره زر زر حالات بدلېږي، نو په دې خاطر باندې موږ په دې څو د یو لسیزه کې د ډېرو خو شاعرانو د راوچتېدو او بېرته د پرېوتو شاهدان وي که نه. نو چې دنیا دومره سریع وي، نو په کار ده چې شاعر هم لږ فکر وکړي، او مثلا لږ ځان کې تغییر راولي، لږ دنیا وپېژني که نه، زر زر بدل وکړي. که څوک ځان نه شي بدلولی، جامه نه شي بدلولی، په شاعرۍ کې خپل شاعرۍ کې تغییر نه شي راولی، په هماغه زاړه شکل باندې پرېږدي، نو هغه بیا د تاریخ برخه کېږي.
د فنکار په دې برخه کې کونړ ته ځو، او هلته له ځوان شاعر نواب ریحان سره د هغه په شاعرۍ خبرې کوو. هغه وایي چې د ټولنې ناخوالې، مهاجرت او کړاوونه د دې سبب شول چې دی د شعر له پرښتو سره یارانه وکړي. له نوموړي سره زموږ همکار روح الله انوري مرکه کړي.
فنکار څه لامل شو چې شاعر شوې؟ کتابونه یې شاعرانو لوستل که نور څه وجوهات؟
انوري صاحب یو خو داسې وه چې د مهاجرت شپې وې، پردی وطنو غریبي وه، بېوسي وه، او د افغانانو در په در ژوند و، لکه د نورو افغانانو هم موږ بې وطنه. یو خو دغه لامل و چې ډېر زیات د کمترۍ احساس به م کوه په پردي وطن کې، او بل زمونږ هلته چې په کومه سیمه کې اوسېدلو، هلته د قلندر مومند په نوم باندې یو داسې ادبي ټولنه وه، د هغې سره ناستې پاسې کولې، ورسره په څنګ څنګ کې چلته به کومې افم وي، د هغې نه د ادبي خپرونې اورېدي، د شاعرانو کتابونه به مطالعه کول. داسې یو تاثیر و چې هغه څه چې مونږ کې مړ بچه کې را پیدا کړو، یو څه لیکلو ته اړ کړو، تر اوسه لګیا یو څه لیکو.
داسې معلومیږي چې د هجرت د ستونزو او د دلته د روان جگ هغه رنګونه ستا په شعر کې وځای په ځای شوي همداسې ښکاري.
انور صاحب، که زما شاعري ته څومره ولولې، تقریبا 50% 70% پورې زه دا ویلی شم چې زما په شاعرۍ کې بس غربت، بې وطني، جنګونه، کونډه، یتیم، بې وسي، بې وزلي، بس دغه موضوعات پکې ډېر زیات دي.
دا دردونه هر چا ته رسېدلي دي، د هجرت درد شو، د بې وطنۍ درد، همدارنګه جنګونو کې د ټپونو، د وژنو، دا ټول دردونه هر چا ته رسېدلي، او هر افغان همدغه درد په زړه کې لري. ته هم یو افغان یې، نو دا درد یې منعکس کړی دی، خلکو ته انځور کړی دی د شعر په ژبه. مطلب
او همدغه خبره ده چې د وطن روانو حالاتو د وطنوالو په ژوند باندې اغیز کړی دی، لکه د نورو وطنوالو زما په ژوند باندې هم، زما په ژوند کې ډېرې بدې پیښې راوستي دي، او موږ دې ته اړ کړي چې خپل وطن پرېږدو یا خپل خپلوان. بلکې ما چې کوم درد لیدلی دی بیا د وطنوالو په، شاید زمانه نور وطنوال هم ډېر درد لیدلی کړیدلی، خو زه خپل ځانې چې څومره ګمان کوم، انقلابونو زمونږ بس هر څه ویجاړ کړي دي، او ډېر زیاتې دردولي. همدغه دردونه دي چې یو شاعر دغه د زړه کې پروت احساس له د لفظونو جامې واغوندي، او الله پاک دغه یو احسان په مونږ کړی دی چې هغه سم درد دي او څه احساسه و هغه د لفظونو په شکل باندې ټولنې ته وړاندې کوو.
داسې کوم شعر به سره شته؟
انوري صاحب شعر دی وایي: یو داسې وخت و چې په ما به ورېدل کاڼي، او سر به مې روغ و، خو په سر مې ماتېدل کاڼي، نه پکې رحم و زړه سوی خو یې بیخي نه کېدو، چې دا به خلک و که هلته اوسېدل کاڼي، و پښتونخوا د امن کور، خو بیا څه داسې شوله، زما په وینو به بیا هر وخت لمبېدل کاڼي، پردی وطن د هجرت شپې، او زه بې پلاره ومه، به ځینې وخت به مې د ولږې نه خوړل کاڼي، نور مې څه یاد نه و، د لاس په مزدورۍ اخته وم، په تورو شپو به مې په غرونو کې ویستل کاڼي، په ما باور وکړئ ملګرو، دا مې هم ولیدل، زما په حال به کله کله ژړېدل کاڼي، هلته به خلکو همیش کاڼي ورول په نورو، خماری هان به بیا د ځان سره ساتل کاڼي.
ډېر ښکلی شعر، ډېر دردونکی شعر دی. ریحان صاحب څومره شعرونه به دې لیکلي؟
تر اوسه پورې مې تقریبا داسې د 50-60 پورې تعداد زما د شعرونو رسیږي، چې په مختلفو کتابچو، مجلو، اخبارونو کې هغه شخصي چې زما کوم ډیټابیس ما سره د خپلو کتابچو پروت دی، دا را سره شته دی، او لګیا یو هڅه کوو چې سم زړه کې احساس وي، او فکر ته راځي، سوچ ته راځي، لګیا اوس هم شاعري کوو.
کوم کتاب چاپ شوی دی؟
یو کتاب مې چاپ کړی دی په 1994 کې، ګل زما د خاورې، زما لومړنۍ شعري ټولګه ده.
راتلونکي دپاره څه پلان لري؟ کوم کتاب چمتو دی چاپ ته پاره که نه؟
هڅه مې شروع کړې ده، هر څه خلاص دي، زما دویم کتاب هم چاپ ته آماده دی، صرف بس د دو ملګرو لیکنې پې پاتې دي، چې دغه لیکنې را ورسېږي انشاءالله، چې ډېر نږدې راتلونکي کې به زما دوهم شعري ټولګه چې کوم ده، د ملګرو په مشوره مې ورته کاڼي نوم غوره کړی دی، او انشاءالله چې ډېر زر به د
لوستونکو
بس همدا شعر یا ټایټل شعر چې ورته کوم وایي، هغه همدا شعر د دې شعر په اساس مې د کتاب له نوم غوره کړی دی.
زیاتره ملګري شاعران چې کوم دي، هغه د دې نه ګیله کوي چې راسره ډېر شعرونه دي، خو کتاب نشم چاپولی، اقتصادي ستونزې لرم، تا څنګه یو کتاب چاپ کو چا همکاری وکړه کدا خپل جب نه چاپ کړي دے د دویب کتاب د پاره څنګه تابع کړي دا
دا خبر ډیر اړین دی باید چې دا وضاحت ورکم او ریدونکو ته زما لمرنه شری ټولګه چې کوم د اقتصادی ستونزې له امله او کوم ستونزې چې تا یادونه وکړه په دې ټولنه کې شته دی زیاتره شاعرانو سره مخ دی به زما او د هغې یو حالو خو شفیق الله شاداب صاحب زموږ د سیمې یو تکړه شاعر لیکوال دی الله دې هغه له اوږد عمر ورکړي زما د لومړنۍ شعري ټولګې ټول لګښ هغه په غاړه واغوستو شفیق الله شاداب صاحب ماته شعري ټولګه چاپ کړه د دوهمې شعري ټولګې چاپ لپاره مې تابع همداسې نیول ده چې دا یو ځل زه ډیزاین کوم کمپوز کوم او هغه هر څه خلاص شي نو بیا به د چاپ لپاره ستاسو غوندې یاران دوستان او مشرانو سره رابطه کوو څه به خپله خواري کوو او انشاءالله چې دا کتاب هم د ملګرو په همکارۍ او په مشوره باندې چاپ کوو.
یو بله مهمه پوښتنه دا ده ریحان صاحب چې زموږ په ټولنه کې د مطالعې هغه شوق نشته دی زیات د کتابونو پلورل اخیستل څنګه دي ستا دغه کتاب چې تاسو چاپ کړی دا په وړیا ډول خلکو ته وویشه که نه څه قیمت هم پرې ټاکلی وو؟
ما خو چې خپل کتاب انوري صاحب چاپ کړو دغه کتاب ما خپلو یارانو دوستانو په کوم مخکتنو غونډه کې د مشاعرو کې چې کوم دوستان دي ما ټولو له په وړیا ډول ورکړی یو دا خو د موضوع یو اړخ دی چې په کتاب باندې لکه څنګه چې په مانه مصرف نه شوی ستاسو غوندې ویار ملګری نو مشهور زمون قدردان هغه راله چاپ کړو ما هم په وړیا ډول خپلو ملګرو ته ورکو خلکو ته مې ویشو. بل د مطالعې په برخه کې کرا شو مطالعه زمون په هیواد کې دا یو رښتیا خبره ده چې ډیره زیاته کمه ده مطالعه. هغه تېره ورځ مې راپور کتو کابل کې یو شاعر و چې خپل کتابونه یې راایستلي وو په سړک کښې په یو روپۍ کتاب یې ورکړ نو د دې نه څرګندېږي چې مطالعه زمونږ په هیواد کې ډیره زیاته کمه ده. تر اوسه پورې خو دومره تعلیم نه و علم نه و نو له دې وجې خلکو مطالعه زیاته نه کوله. اوس چې څه د تعلیم لږ روش کړی دی خلکو تعلیمونه وکړو ځوانانو تعلیمونه وکړه خو د دې تعلیم سره اوس دغه ټولنیزې رسنۍ چې کوم دي فیسبوک شو ټویټر شو دغه صفحاتو په مطالعې باندې ډېر زیات بد اغېز کړی دی. همدې وجې ځوانان زیاته توجه چې کومه ده همدغه طرف ته ده نو مطالعې ته دومره توجه نه ور.
خو اوس راته یو ښکلې غزل وې نظم وي چې شعر سره
شعر به درته وایم شعرونه چې څونه غواړي یا نوري صاحب ستاسو په خدمت کې دي. شعر دی وایي وم خوشحاله ژوند مې خادو د چا یادو وم خوشاله ژوند مې خادو د چا یادو د زړه کور مې پې آبادو د چا یادو ګونګوسې وو توره شپه وه ستوري نه وو خو زما په خوله پر یادو د چا یادو لاس تړلی دار له تلمه غم مې نه وو تیار سی ولاړ جلادو د چا یادو او چې هر څنګه وو په ما تیر شو وختونه پردی زی پردی هیوادو د چا یادو نه سکون و نه قرار نه مې آرام و ژوند مې هسې ټول بربادو د چا یادو چې شي سوله مسافر په خپل وطن شي زما دغه لوی مرادو د چا یادو او ما ریحان به ډیوه تل بله ساتله
ما ریحان به ډیوه تل بله ساتله
خو بس څه وکړم چې بادو د چا یاد.
من نو شاعرانو ته د څه پیغام دی چې څه وکړي څه ولیکي او څنګه شاعري وکړي؟
اگر چې زه دومره پوخ استاد هم نه یم انوري صاحب او نه د ځان د دې جوګه ګڼم چې زه د نورو شاعرانو ته نصیحت وکړم او هغوی ته د سمه لار وښیم خو هغه څه چې مونږ د استادانو نه د مشرانو نه په ادبي ناستو کې د ځینو ملګرو نه اورېدلي دي هغه دا چې نوي ځوانان نو دا زما خپل شخصي سپارښتنه دا ده چې دوی دې تمرکز د شعر په ډېروالي نه کوي چې یاره زه د ورځې کښېنم او 1500 شعره ولیکم او بس زه شاعر شوم او د کتاب چاپ کړم او چې هغه پلانې شاعر شو نه دوی د شعر په کیفیت باندې کار وکړي هغې په مدار دي هغې شعر کښې د هنیت راولي هغه پیغام د ټولنې چې کوم دا دی عادت د دې وخت سره چې کوم اواز اوچتول غواړي هغه ټولنه چې څه غواړي دا وخت چې څه غواړي حالاتو سره ځان برابر غواړي دغه پیغام باندې تمرکز وکړي او داسې یو شعر دی کم شعر دی ولیکي خو معیاري شعر دی ولیکي او چې د ټولنې په درد دوا شي داسې شعرونه چې کله هغه ډېروالی زیات وي خو هغه معیار په کښې نه ساتل شوی نه په کښې صرف قافیه او ردیف یې راجمع کړی یو شی لیکلی هغه پیغام په کښې نه وي هغه یو درد انځور په کښې نه وي یو د مشکل انځور په کښې نه وي یو دسه یو سبق نه چې ټولن د اصلاح سبب شي نو هغه شعر ډیر ضرور کیږي او د مغه سات شعر به سو پر نړۍ ولې دسې شعرونه چې کوم ژوند شعرونه د نن 300-400 کال مخکې کوم غویو کوم شاعرانو زمونږ رحمان بابا د خوشحال بابا چې کوم شعرونه لیکلي که اوس هغه شعر ته وي نو ته که دا شعر پرون لیکل شوی دی دا هغه وخت نه دی لیکل شوی ولې دا هغه ژوندي حقیقتونه دي چې زموږ په ټولنه کې هغه درک کړي دي او بیا یې ویلي دي نو داسې شعرونه تل پاتې کیدونکي وي او باید شاعران هم دغه لار غوره کړي چې ښه شعر ولیکي.
د دې روانو غمیزو او لانجو د ختمولو لپاره شاعران باید څه وکړي؟
زما چې څونه عمر دی تقریبا او ما د خپل عمر سره سم چې څومره درک کړی دی د دې ټولنې د دې غمیزې یا د دې روانو تپل شوو جګړو همدغه څه دي چې زه په خپل شعر کې نه کاس کوم او شاعران دې هم هڅه وکړي چې حقیقتونه درک کړي او په شعر کې راونغاړي او د پیغام د لارې یو خلکو ته ورسوي چې یاره حقایق دا دي حقیقتونه دې نه پټوي د چا په یاد کې د مرسی نه لیکي یا د چا د چاپلوسۍ دپاره درباري شاعري نه کوي. شعر هغه دی چې کوم د ټولنې د وګړو هغه حقیقي درد پکې ته راونغاړي د ټولنې هغه صحیح انځور نړۍ ته وړاندې کړي چې یاره د ټولنې انځور دا دی زما د هیواد زما د حالاتو زما د ژوند حالاتو زما د سیاسي اقتصادي اجتماعي حالاتو صحیح انځور دا دی نو شاعران دې هڅه وکړي چې درباري شاعرۍ نه لاس والي او داسې شعر ولیکي چې هغه د ټولنې په درد باندې دوا وي او ولس یې هغه د اورېدل غواړي چې دا شعر باید چې ټولنې ته ورسېږي.
په پښتني ټولنه کې د نوي سیاسي او فکری بدلون راوروسته د لنډو کیسو بازار ګرم شو. ګڼو لیکوالو لنډې کیسې ولیکلې خو یوازې هغه لیکوالان پاتې شول چې لنډې کیسې یې ټولنې ته مقبولې وي. له دغو کیسه لیکوالو یو هم اجمل پسرلی دی. کیسې یې لنډې، خوږې، له تلوسي او پیغامه ډکې دي، نو ځکه خو لوستونکي هم زیات لري. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې له وږمې جبارخیل څخه د ښاغلي اجمل پسرلي لنډه کیسه شیطانی اورو.
زرپاڼه. کلاره یې د یخچال دروازه پرانیسته، پوزه یې سونګی کړه، د خوړو بوی یې په سپېږمو ښه ونه لګېد. ور یې بیرته پورې واهه. پرون مازیګر چې یې خواړه پاخه کړل، تر ډیرو یې بیا بیا د دیګ سر لوڅاوه او له خونده یې پوزه ورته کشوله. د اپارتمان کړکۍ ته ورتېره شوه. سپین ویښته یې باد خواره واره کړل، لاس یې پرې ونیوه. د کور مخې ته د سړک د غاړې د نری پارک په مینځ کې یې دوو تشو اوږدو څوکیو ته وچې سترګې ونیولې. پر کړکۍ د راځوړندې سپینې جالۍ پیڅکې یې ورسمې کړې. له اپارتمانه د وتلو پر مهال یې پر کوټې نظر تیر کړ. د دوا کڅوړه په المارۍ کې وه. دوی پاکې پیالې د میز په سر ایښې وې. د وچې ډوډۍ په ټوکرۍ ټوکر غوړېدلی و. د دوو چوکیو پر تکیو د جالۍ دستمالونه هوار پراته وو. دا چوکۍ یې پرون له کړکۍ سره یوې بلې ته مخامخ ایښې وې. ور یې ورپسې پورې کړ. یو منزل چې ښکته شوه له دوهم پوړه سره ودرېده، لکه چې تاک ته زړه ناسړه وي. د بلاک له وره سره تم شوه، بیا پارک ته ورغله. پر چوکۍ کېناسته، موبایل یې ورواخیست. د زوی سهارنۍ پیغام یې په لوړ غږ ولوست. زما هیر وو، نن نه شم درتلی. زما د انډیوالې د مور فشار جګ شوی دی، باید هلته لاړ شم، د هغوی کور لرې دی. موبایل یې اړخ ته کېښود، سړه سا یې وویسته. دې ته په مخامخ چوکۍ یوه ځوانه او یوه په عمر پخه ښځه ناستې وې. ځوانې دې ته ومسل، دې شونډې بوڅې کړې. د سړک خواته یې مخ واړاوه. تر سترګو لاندې یې د انجلۍ وڅارله. د هغې ټنډه تروه شوې وه. کلاره یې بیا پیغام پرانیست. له ځانه سره یې وویل، دغه انډیواله یې نه پرېږدي. تېره میاشت خو ده ویل چې انډیواله راپسې وه چې مور ته دې ورشه. ټوله یې مور ده، بهانې یې ورته کړې. موبایل یې په مټ کې ونیوه. مخامخ ناستې نجلۍ ته یې په ویړو شونډو وویل، ښایستې، مخکې دې زما خبرې واورېدې چې خندا درغله؟ د نجلۍ څنګ ته ناستې ښځې د نجلۍ ورون ور ټینګ کړ
هغې پرانستی خوله سره ټوله کړه. کلاره دې ښځې ته وویل، ستا یې له خیره چې سکونډې یې؟ دوی پاڅېدل. کلاره یې څوکۍ ته وکتل. په نورو ورځو به هم په کوڅه کې دا مهال ډېر خلک نه ښکارېدل، خو نن یک شنبې ده هیڅوک نه تر سترګو کېدل. په دغو دوه کسانو پسې یې تر شا مغزی کوک کړ. دوی بلې کوڅې ته واوښتې.
سهارګل میرزای په ځوانو شاعرانو کې هغه شاعر دی چې په شاعرۍ کې د نوي پښتو شاعرۍ څرکونه ښکاري. هغه په شعر کې د کلي یو نوی تصویر وړاندې کړی. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د ښاغلي سهارګل امیرزي نظم ستا له غېږې نه په خپلې غېږ کې ښیم اورو. ستا له غېږې نه په خپلې غېږ کې خیم چې له خپله ځانه تاو شم، چې په ځان باندې راټول شم، چې له ځانه غېږه تاو کړم، له خپل ځان سره پیوند شم، په خپل ځان باندې مین شم او په خپل ځان باندې تاوان شم او له ځانه مزې واخلم. ستا له غېږې نه په خپلې غېږ کې خیم. سالغېګینه په خپلې غېږ کې خیم، ځان ته وژاړم، لزانه ګیلې وکړم، ځان ته ځان باندې لزانه کرخې تاو کړم، ځان ته خپلې اوخ کې خپل کړم پاکي، ځان ته خپل په ځان ډیر نازونه وکړم، ځان په خپل ځان لزانه مرور کړم، ځان په خپل را پخلا کړم، رضا شم، بیرته خپل ځان ته په منډه منډه راشم. سالغېګینه په خپلې غېږ کې خیم. سالغېګینه په خپلې غېږ کې خیم. په خپل ځان به مې له خپله ځانه بار شم، سر به ځان ته نور په خپلو اوږو کېږدم، خپل زنګون به خپل ټپي زړه ته اړم کړم، خپل وجود به خپله ځان ته رانږدې کړم، خپلې ګوتې به په خپلو سترګو کش کړم، په ټاټۍ ټاټۍ للو به ځان ویده کړم، د خپل ځان په زنګېدو به ځان ویده کړم. سالغېګینه په خپلې غېږ کې خیم. ستا لغېګینه په خپلې غېږ کې خیم. د تاویلو د ماویلو د شر نه یم، ته پوهېږي، ته خو پوهېږي کنه. هیلې مې ټولې داسې شوي دي چې لکه د وچو خسو یوه لمبه غواړي، تش بهانه غواړي، هسې نه اور واخلي، هسې نه لوله پشي. نه غواړم څوک درته قاتل ووایي، تا سره نوم د قاتل بد ښکاري، هسې نه زما د دې مړه ژوندو هیلو اجل نیولو او نیمګړو هیلو الزام په تا ولګي. ستا له غېږې نه په خپلې غېږ کې خیم. ستا له غېږې نه په خپلې غېږ کې خیم. ته پناشه تروږمۍ کړه چې تیاره شي، نن مې سیوری هم له ځانه سره یوسا، نن همدا یوه چوکۍ، یوه پیاله او یو کتاب بس. ستا لغېګینه په خپلې غېږ کې خیم. ستا لغېګینه په خپلې غېږ کې خیم. ته د ځان غوندې جانان ځان ته پیدا کړه، ما ته خپل خوبونه بیرته ما ته راکړه، لار دې پرېښوه، لار دې راکړه، تا نو زما د مرګ سلا کړه، ما چې لیلا کړه تا بلا کړه، له ناچارۍ مې درته شا کړه، نه بې وفا یم نه په زړه کافر یمه.
نوران پر ټول کله خبر شولو بس خدا خبر ترتا نرسی سن رانا بے حد پور تشوے دے قد ورت سودا زمان رسی یارا شگن زړه تیسان رسی را شگن زړه تیسان رسی ګور دا سړې تر سبا نرسی نرسی سړې تر سبا نرس یارا شګ نیرا شګ نزړتې سان رسی ګور د سړې تر سبا نرسی نرسی ګور د سړې تر سبا نرس یارا شګ نزړتې سان نرسی